السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 9 ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له فرخنده صدمه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وکیلانو ډله غوښتنه کوي چې په زوره د افغانانو د وستلو او نیولو لړۍ دې ودرول شي. د پاکستان پوځوای په چترال کې دوه وسوال وجلی او فلسطینیان وایي اسرایلی عسکر د غزي ښار مرکزی سیمو ته رسیدلی دي. د خبرونو تفصیل. پرون د نومبر پر اتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو، وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریک کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیږلو د مخنیوي خواست شوی. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړ شوې کمیټې یوې وکیلې سارا ملکانی 13 ورځ مشال لريو ته ول چې دوی سند های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول د بشري حقوقو سرغړونه ونه دا او دغه باید ودرول شي. په دغه درخواست کې د غوښتنه هم شوی چې باید آئین لاندې د بهر ملکانو د قانوني حقوقو درناوی دی وشي. خو وکیله سارا ملکانی وای عدالت دوی ته ویل چې د بنیادی حقوقو پاړه قانون په بهرنۍ وګړو نه عمل کیږي. دا په داسې حال کې دا چې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته استنی شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا په شترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلی. د پوځ د اماړي کو سانګي اس پی آر پروند نومبر پر اتمه په یو خبر پانه کې ویلي چې په ارسون نومیزای کې یو ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسلوال وجلی او سلوري جوبل کړی دي. خبر پانه زیاتوي چې پوځ په سیمه کې د لټون عملیات هم تر سره کړی او هڅه یې ده چې دغه ځای د وسلوالو څخه پاک کړي. بلخوا کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دغه اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان ویلي باید حکومت را روان انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کړي او زیاتوي باید اسټابلیشمنت پر روان عام انتخاباتو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د نومبر پر اتمه د پیښور په باچا خان مرکز کې د خپل ګوند د سوشل میډیا د غړو کنونشن ته وکړي. احمد ولی پر دغه مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که پاوز او اداري غواړي چې دغه هیواد پر مخ ولاړ شي نو پکار ده چې شفاف او بي طرفه انتخابات یقیني کړي. هغه وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 3 په هغه هیواد کې د روان کال د فبرورۍ پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې. پرون د نومبر پر 8 په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو ویل چې دوی 100 وارې صوبې حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر اسفندیار بیٹنی مشال ریډیو ته ویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شوي نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
واحد صوبے دا ڈاکٹران دی چی اگو تا پاٹار پا 20 تاریخ تنخواہ ملاویگی وام دا سی ملاویگی چی کلا منگ فینانس سیکٹری تا خواست کو کلا ایت سیکٹری تا خواست کو کلا فینانس منسٹر پا سیزو کلا چیف سیکٹری پا سیزو 6000 نبرا ڈاکٹران دی چی کم دی پی جی ام آئی سرا ٹی ام اوز دی و دا اسپیٹر چلائی.
بلخوا نگران صوبای حکومت د ډاکټرانو د دغو غوښتنو په اړه سندي ویلي خو د اکتوبر پر 26 د خزانه وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبې ته د 203.3 روپو د بقایاجاتو نه ملاوېدو لوجي صوبه د مالی مسلو سره مخ ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د غزه ښار په مرکزی سیمو کې اوسیدونکي فلسطینیانو د نومبر پر 8 ویلي چې دوی دغه ښار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرایلی ځمکنیو عسکرو ورنږدې کېدل هم لیدلی او اوریدلی شي. بلخوا په ښاري سیمو کې د اسرایل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ نښتو زیاتېدو سره د زرګونو فلسطینیانو د وتلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د غزه اوسیدونکي وایي د سختې بمبارۍ پر مهال اسرایلي عسکر د دغه ښار دننه سیمو ته ورغلي دي او د هغه روغتون سره په 1 کیلومتر فاصله کې هم نښتي شوي چې په اړه یې اسرایلي پوځ وایي هغلته حماس ډله د خپل کمانډ مرکز لري. بلخوا د دغه روغتون چارواکي او حماس د دغه تورونه ردوي او وایي اسرایل پر دغه ځای د حمله پلما جوړوي. او بل خبر دا چې د کرکټ د 50 اورونو په نړیوال جام سیالیو کې نن د نومبر پر 9 نیوزیلند او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د بنګلور په لوبغالي کې دا لوبه د پیښور پر وخت ماسپخین پر 1:30 بجه او د کابل پر 1 بجه پیل شي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخندا صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې مدني فعالانو او وکیلانو د عدالت نه خواست کړي چې په جیلونو کې بندي افغان کډوالو ته د قانوني مرستې ورکړل شي.
امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي.
د عوامي نشر ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوي وخت او په آزادانه توګه ترسره شي.
تم فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمونږ تم دا چې په تم فروری به د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو.
او د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي هر میاشت ورته تنخواه له ځنډ سره ملاویږي.
زه د هغې نه پس بیا د یو کس نه روپۍ راله د بل کس نه پیسې راله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17-18 دن تیرو. نو مطلب که زه یو سمری تاسو ته پیش کړم هغه دا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزاره نه کیږي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو وکیلانو د افغان کډوالو د مرستو لپاره شریکه کمیټه سندھ هایکورټ ته خواست کړي چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسایي ورکړي. په دغه خواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې د آئین لاندې د دغو وګړو د بنیادي حقونو ساتنه وشي. ځینو درخواست کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون یې د دغه درخواست لومړی اورېدنه په سندھ هایکورټ کې وشوه. په درخواست کې دا هم ویل شوي چې د سندھ په مختلفو سیمو کې د هغو افغانانو نیول یا تنګول دی وترول شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړې کمیټې یوې غړي وکیلي سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل دوی سندھ های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده. خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ پالیسی
دا وای دا چکم پالیسی دا بشری حقونو پر زد تا دوی ددی پر زد پسند ہائی کورٹ کے خواص کھڑے وو ولی چ دا پالیسی نگران حکومت جوڑا کھڑی دا او دا الیکشن ایکٹ لان دی نگران حکومت دا ڈبل فیصلو کولو حق نہ لری.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کھڑی چمنگ دا عدالت مطمئنولو ہسو کڑا چ آئین او سپریم کورٹ هم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي. خو عدالت راضی نه شو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. په سندھ های کورټ کې خواست کوونکي وای دوی اوس هم هڅه کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړي. د کډوالو د شریکې کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته وویل
په دې پټیشن کې مونږ غوښتلی وو د کم ډیټینشن سینټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیو ڈیٹینشن سینٹر وکیلانو رسائی ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلی وو ترې چې یو این ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
منیزا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړي په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوی چې قانوني اسناد ورسره وو او ځنی پاکستانی وګړي هم نیولې شوی او د دوی په هڅو هغه بیا خوشی شوی دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بیا اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر لومبۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلی دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومبۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر فرت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوډ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقونو فعالانو په زور د بې اسناد افغانانو د لیږلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوي چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیږل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروستو د لوږې او یخ له وجې له مرګ له ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اورېدنه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د زر اورېدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولی دی، او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوهه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي، او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړی هم دی، خو د افغان کډوالو په معامله کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی په هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي، تعلیم وکړي او یو وخت وباسي، نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرېښودل غواړي، څوک زور او په زبردستی باندې نشي پرېښودای. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي، ناجایز نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستانه غوښتي چې له ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بې اسناد غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهوار بیانونو نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه کوي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په شان د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د بې اسناده افغانانو د ستنولو په اړه د ځینو افغان مشرانو غیر ذمهواره بیانونه د خفګان وړ دي او دا فضا نوره هم زهرجنه کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. په دې ترس کې د ځینو افغان مشرانو غیر ضروري، غیر ذمه دارانه، بیداری کوونکي او ګواښونکي بیانونه د خفګان وړ دي. دا فضا نوره هم زهرجنه کوي. د افغان مشرانو له ویناو سمدلاسه وروستو د ترهګرۍ په بریدونو کې موجوده غیر معمولي اضافه نه یوازې مانی خیزه ده، بلکې د پاکستان د اندېښنو توثیق هم کوي. افغان عبوري حکومت باید دا ادراک ولري چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي خو خپلواکه هیوادونه دي، او د دواړو خپلمنځي اړیکې په رسمي توګه سمولو ته اړتیا ده.
پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کرے.
پاکستان ادا کوي چې په دغه هیواد کې په ترهګرو بریدونو کې په افغانستان کې میش تحریک طالبان پاکستان لاس لري، خو د بیا بیا خواستونو او خبرداري باوجود د طالبانو حکومت د دوی پر ضد ګام نه اخلي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ییز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به یې مني، خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت دی. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي هغوی به پاکستان ته گواخونم کئی، پاکستان با گلیم کئی او پاکستان تا بوایی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داس یو حالت سر برخامخ کلو چی غوالی لدی لاری پا مونگ پشار واچوی دا افغانانو وستا دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی، خو پا داغ طریقه داغ حق ادا کول چی پینزه سر ویخ کال افغان کدوال وستی او روستا یا پزاید دې چې شپږ میاشتې یا یو کال ټیم ورکی په یو میاشت کې وباسي، هغه د دې لپاره چې افغان حکومت تا سره مخالف ده، دغه فشارونه به یو منفي عکس العمل وي او بلاخره به پدې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان حدیثانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انوالحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي ویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي، پټنځایونه او تربیتي مرکزونه له منځه یوسي او دا خبر یقیني کړي چې ترهګر د افغانستان خاوره د خپل مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنولو د پریکړې نو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې یو خبریال رفت الله اورگزی وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
دګین کا فرض کې افغان حکومت د بو کې را نغلو نه به پاکستان بل څه کوي، دا چې د عبارتون کې وخت پته لګي د معاملو اوس ډیره زیاته روانه دی، کړه کې جن کیږي دا بردون روان دی، خو بل طرف ته نه مذاکرات کیږي نه خبرې اتر روان دي. پاکستان دا وی چې اوس موږ ټي ټي پی سره بره راس چې د مذاکرات نه کوو، لکه مطلب د غسر بکو افغان حکومت سره، نو چې طالبانو سره چې کوم مین سټیک هولډر دو غنی هغه تا خلاف به نور کې ته هغه خلاف به نور کې، نو بس بیا خو مطلب دا چې لکه بیا به دینه پس په بیا څه دغه بیا به بل څه مرحله وي بلندغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکي، خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام وي.
وزیر اعظم انوالحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی، د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له شلو څخه ډیر امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلې، خو د نومبر په شپږمه بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده، دوی قوي فوج او استخبارات لري او باید په خپل مخه ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارول کیږي. بل خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د نومبر پاتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو تاسو مشال ریڈیو تا ہوگئے.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وای د صوبې د شپږو زرو نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي چې په وجه دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټران وای چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوې اضافې مطابق د دوی د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال دغو ډاکټرانو دړک وکړه چې که غوښتنې په یو اونۍ کې ونه منل شوې نو بیا په هسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز پیلوي. د پېښور نه غلام غوث نور تفصیل راکوي.
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بود نه شروع کیږي او دا په دې حواله سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعدې کړې وي چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي. تنخواګانې زیاتې نه شو، نه تنخواګانې چې دي واحد صوبې د ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکټري ته خواست کوو، کله سیکټري ته خواست کوو، کله فینانس منسٹر پسې ځو، کله چیف سیکټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کوم دي پی جی ایم آئی سره ٹی ایم اوز دی او دا ہاسپٹل چلئی شپا او رس پدی ہاسپٹل کے ناستی دا اغه کسان دی چې دوی تنخواه لیټ کوي او دوسرے احساس هم نشته چې دوی تنخواه غانې لیټ. دا
ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر یو نیم سلو زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې دمه ورته نه دي ورکړې شوې.
کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې کوم اسپتالونه دي ورکړو نو هغه ته به هیلت ډیپارټمنټ یو آنلاین بجټ ورکو، هغه نو بیا هغه سیلریز ورکول. دا 158 دي ته سلور نه دي تر شپږو میاشتو نه ملاو شوې. خدای کې بس کسان دي چې تر یو کال نه هم تنخواه نه ملاو شوې. هغه به سټرایکونه هم کړې دي، سو د هغه سیکرټریټ تر غلې دي ډایریکټریټ ته خدای هغه ایشو ضرور سپورې او ما هغه شان لنګران کیږي. یو منسٹر لذي فایل بیا بل لذي بیا بل لذي.
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو اسپتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د سووې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه میلاویږي په کوهات کې کومږ د هاسټل واسه د کم چې مونږ ته هاسټل واده روپۍ میلاویږي هغه سره حساب وکړو تقریبا 1 لاک پورې هغه جوړیږي. او 1 لاک کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 میاشتو نه دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو ته د وسه پوری تقریبا نه حالس میاشتې 13 شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپنسز کې ولګو ما سزا ما پرسنل ایکسپنسز کې راشي نو په 30 تاریخ باندې قسمه سره ختم وي. زه دا غینه پس بیا د یو کس نه روپۍ رااله د بل کس نه پیسې رااله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17 18 دین 13 نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پېښ کوم غدا چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزارنه کی
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پښتنو پر ردی عمل کې سن دی ویلي. خدا اکتوبر په شپږشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولې شئ. د عوامي نشګون صوبای صدر امل ولی خان وايي باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوی وخت شفاف او په آزاد توګه وشي او پوسټ د سیاست څخه لاس واخلي او په ملکی دفاع دې زیاته توجه ورکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په خپل وینا کې کړی. ایمل ولی خان دا مویل چې باید په تلسم معنی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د خپلو وسایلو خپل پوره حق ورکړ شي. لپې خبره شبیر احمد جان اورو.
دا عوامی نیشنل گوند دا خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان دا خپل گوند دا سوشل میڈیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلی چې باید تاکنې هواد کې پټاکل شوی نیټه وکړی شي او کچر اسټابلیشمنت تاکنو کې بیا خوخی او ناخوخی کوي کم چې د پخوا راشي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي.
تیر احمد درست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او انشاء الله زمونږ تمه دا ده چې په اتم فروری به اوس دا الیکشن کیږي. موږ ورته تیار یو. دا کمې نورې خبرې دا پاکستان کی نوی نه دی. پاکستان دے خبروں سره آزاد شوی دے او پاکستان بدے خبروں سره روانی دل تک آسی ہوئی اگر اچھا خاص خلق واسطے او کل پہ یو ورسور کیو کل چھ اگر روان چھنو بل پہ ورسور کی ہو تدے نہ چرتا دا عوام پاس پانے سوچ کو کدی دا ملک نورم تباہ کئی دی دا ملک نورم خرابئی نہ پکار دے جدی دے ارسو کی زکہ چھ کو مخ کی دی کڑی ہو دا گے سخن نتیجے روخ کی بیا دی مو کی.
ایمل ولی خان دا ہم ویل چھ دا پاکستان پوز زمن خپل پوز دے جنگ و وزر نشتا خو باید دا سیویلین او عام وګړو اختیار دے ورسرا ومنی. مولی جا تکلا چی دا پوز کار دا حیوات دفاع کول دی نچ سیاست او باید سیاست دی سیاست دانان تا پری خود دی شی دادلسم آئینی بدلون پڑا دی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپارا باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایلو خپل حقونه ورکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یوه اداره خپل کار سره کار وساتي. دی وایي چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش له لارې بهر وساتل شو چې 43 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړي او دا ختم کړي او داسې بیا ښکاریږي. خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت پشا پوز د اولس مرستو لپاره ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پوځي چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو د ځنګل وهل پیل کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په مخنیوي کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مشر وادت سیشان مشال ریډیو ته ویل چې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه پوځ ته د ونو د شاخ تراشی اجازت ورکړی او دا چې د ونو په وهلو کې د ککړو کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوز چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
فوج چې تاسو د ځنګل تفا کې په دا بنیاد باندې خاصه یو مکه هم له شورا وار سره پاریږي او ونه بيټه وایي او دا نه صفوي کوي. فوج ته یې چې په دا باندې نه امانرتي او دا چې کوم دهشتګردي کیږي نه په دا باندې وروکتامي کیږي. دا د ځنګل او د قوم د وطن د انتهایی بربودي دوه مشه هدف کټوي شوی و او بیا هم دا کټوي بیا راونه ده.
د بدر سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویایي چې د امنیتي حالات په واجه پوز د روډ په غوړه د ونه وهلو خبره ورته کړی.
ٹیلیفون بند خبر سر شوی بھائی مشتا خاطرہ بند دو چاہ تھی 30-30 فٹ 35-35 فٹ دا وطن سپا کے سیر ہوتا کنا میرا دیر کل ہاں یہ ورتا سپا کڑے ہوں دسے 15 فٹ تقریباً ایروڈ نا پوس لو رہی بدا چھ یہ سیکیورٹی پرابلم دے کنا دے بیٹھ کو ٹول لو مرداگا چیڑی دی نور خون پگرک سے چشتا پاکستان نو دخت والا نوستی دل تا دا خوش علاقے دی نن صاحب خال کے آر ایس سی کے کڑی دی او پانچ بجے نہ بعد خود دے ہن خپل گیٹی نہ نہ لوڑ سی خپل پوس کی لیتا نو دیر نہ بالکل غلط فائدہ او خستے
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وادت زیشان سرا دے ونے واہلو پبارک سے تماس ونی ولی دے غوی زاو پدار انگوا
چدا ہو سکم کیندیدا کا کچھ آرمی والے مت ریکویسٹ کچھ دا کم بون با ٹریز دا ریموول کو دا 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 ٹریننگ او پروڈنگ دا کنا ٹو ٹریز بنا کٹ کو مین ٹری بکرا اطلاع بدر کو ادر وائز دا کل کا شاخ کرا چاہیں دا کو دا غیر متفاضل شی آغا 150 میٹر دی اور دینو ریوائٹ نگل کی دا ایلیٹر کم منتنن یا سبا ملوش دا سیکیورٹی کم دی ریزنس پیش کر دی تا ٹریننگ او پروڈنگ دا کم ورکڑ دیو تا سیرین لگی دی لگی دی چکن دی یو کرپ ترکی مل بری دا نو پتی کی لوکل یون ان کس پتی مینس کرا پانسی لگی کٹ کنو دا خلاف کم مکشن اخلو دو دری کسانو پکی نگری دا فائد آغا رستے وا دا غم اونی ویل چکوی نماف کم جرمانا دا خود دیخلا مچا چیزی زنگ دا لوگنی پکی کٹائیں نکری دی
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے دے جنگلات محکمے مشرنا دا غشتنا ہم وکڑا چے دے ضلع جنگل جغورنے دے پورا دا زر گڑندی گامنا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاس دا مشال ریڈیو خبرونو تا اغواگی دا غرمے دو لسنی میں بجے اوشوے لنڈ خبرونا دا فرخندہ صد نورو
پرون د نومبر پاتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو وکیلانو د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکې کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیږلو د مخنیوي خواست شوی. د افغان کډوالو سره د کارونی مرستو لپاره د جوړې شوې کمیټې یوې وکیلې سارا ملکانی تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دوی سند های کورټ ته خواست کړی و چې د کارونی عمل نه بغیر د افغانانو نیول د بشري حقونو سرغړونه ده او باید دغه ودرول شي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماړي کو سانګ یا اس پی آر پرون د نومبر پر اتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ارسون نومي ځای کې یوه ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي او څلور یې ژوبل کړي دي. د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. د عوامي نشر ګوند صوبائی مشر احمد ولی خان ویلي باید حکومت را روان انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کړي او زیاتوي باید اسټابلیشمنت په را روانو عامه انتخاباتو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د نومبر پر اتمه د پېښور په باچا خان مرکز کې د خپل ګوند د سوشل میډیا د غړو کنوینشن ته وکړي. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ینګ ډاکټرز اسوسیشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې. پرون د نومبر په اتمه په پېښور پرس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی 100 وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د دغو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د غزه ښار په مرکزي سیمو کې اوسیدونکي فلسطینیانو د نومبر په اتمه ویلي چې دوی دغه ښار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرائیلي ځمکنیو عسکرو ور نږدې کېدل هم لیدلی او اورېدلی شي. بلخوا په ښاري سیمو کې د اسرائیل او حماس په سواري ډلې ترمنځ د نښتو زیاتېدو سره د زرګونه فلسطینیانو د وتلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د غزه اوسیدونکي وایي د سختې بمبارۍ پر مهال اسرائیلي عسکر د دغه ښار دننه سیمو ته ورغلي دي. او د کرکټ د 50 اورونو په نړیوال جام سیالیو کې نن د نومبر په 9 نیوزیلینډ او سریلنکا یو بل ته مخامخېږي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا باسی د نومبر 8 په غونډه کې ویل چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شوو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي. نوموړي دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنټرانی نه وکړه. هغې د تحریک انصاف د نیول شوو خزینه فعالانو ذکر هم وکړه او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودھری دا وخت د مې نه همې د پېښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاریو څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي. دا چې د دوی د پروډکشن آرډر په اړه قانون سوای د موضوع باندې تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې نه همې د پېښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاریو څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي. دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شوو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی. د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلمان غړی وي او پس وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمہواری جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي. دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي. د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټرې سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره د هغوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه.
میں ماضی کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں.
زپ ماضی کی پریوتل او دا ویل نغوانم چی منگ سرسو شو سنا ما تا ندا پتا چی چا سکڑی دی یا نا عدالتی کاروائی کی بے فیصلہ کی غز منگ کار ندے خو زما زمیر ما تا وائی چی زد اغیل پار غد پور تکڑم دا وائیم چی دا اینی حق دے دا بنیادی حق دے چی زمانت یہ اوشی او دا ایوانونو پا غنڈو کی گدون کولو سر خپل خبر وکڑی زکا چی اغی ولسی نمائندگی لری
اور اپنی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں.
سادیا عباسی پخپلو خبرو کے دا پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری، اعظم خان سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید نمونہ یاد کرل او زیات اکڑا چی سینیٹر ڈاکٹر ہمایون مومن دا اتلسو میاشتو روستا سینیٹ تا ورغلی دے. سادیا عباسی ویل دا تیرو اتو میاشتو راہی سے دا تحریک انصاف خزینہ فعالانے دا زمانتونو ملاوی دو باوجود با حراست کی دی نو داغوی لپارا خبر کول دا دی اخلاقی ذمہ واری جوڑی گی. سینیٹر ہمایون مومن دا نومبر پا اتم مشال ریڈیو تو ویل چی دا سادیا عباسی پشان اغا ہم دا سینیٹر سپیکر تا دا اعجاز چودھری دا پروڈکشن آرڈر او پا مختلف فورمونو دا خزو فعالانو لپارا خبر کڑی دا.
ما خدا خبر رمبے میں کڑی ہو ما پا دے باندے چیرمن تا ویلے چی تاسو زمونگا چی کم اعجاز چودھری دے دا غی پروڈکشن آرڈر میں کڑی چیرمن خالی پروڈکشن آرڈر کولی شی دا سینیٹران چی کم جیل کی دی ویم چی کم دا خزو لپارا دے آغا چیرمن ام نشی کولے آغا با دا گورنمنٹ کے پاکستان چی کم سی آر پی سی 4971 دا دے چے وومن ا چائلڈ اینڈ چکم ناجوڑ کرتی کنا دیو تاسو درے میاشتو نا زیاد اٹو تاسو کسٹڈی کے نشے ساتھ نو دا سی آر پی سی 4971 پر لحاظ باندے دا آلریڈی اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دا بار.
ہمایون مومن دوئل دا وخ یوازې سینیټر اعجاز چودھری د مین احمد د پیخي پتړاو په حراست کې دي خو شوکت ترین له هوا د بهر دی او نور پخپل خو خاغوندو ته نورځي. د می په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. د می نهمه تر پیښې وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګڼ پلویان او مشرانو نیول شو او ګڼو نورو یې ګوند پرېښودو. د دغه ګوند ځینې سیاستوال د گرفتارو له یرې پټ دي. کسی هم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ټی آئی د سینیټرانو د سینیټ اجلاس سنو ته د ورتګ لپاره د اجازت خبره کوي خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وویل د مې نهمې پیښې په تړاو په حراست کې ساتل شوي سینیټران باید ایوان ته رانه وستل شي.
د پروډکشن اډر د پاره لکه یو ایمینه دی نو هغه له خلکو اوټ ورکړي وي نو هغه د یو علاقې نمائندګي کوي نو لہذا ایوان بالا یا مدی نیشنل اسمبلی په دې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازی کیږي په هغه کې مطلب د هغه عوامو د حق خبره اواز چتیږي نو د دې د پاره دغه پارلمنټیرین چې دی نو هغه په ایوان کې موجود په کار وي چې هغه د خپل عوامو نمائندګي وکړي او که کم کس د پاکستان پر ڈگنیٹی بانے گزار کری افواج پاکستان دا تقسیم دو خبر کری دا کور کمانڈر ہاؤس سوزولی بھی نو آغا تست دا عوام دا نمائنگی حق نشتا چھ آغا پا ہاؤس کے راشی او دا عوام نمائنگیو کی بلکہ آغا تا دا در کردار سزا پکار دے.
پا پاکستان کی دا ایوان دا غڑو پروڈکشن آرڈر دا نجاری کے دو خبر نوے ندا مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف د حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاري کېدو. وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د هغوی آئینی حق دی.
نو دا د هغوی د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزی ده. چیرمین سینیټ له پکار دي چې هغه ریاست ته ولیکي، حکومت ته ولیکي، لیټر ورته ولیکي یا د هغې آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا دې پیش کړی شي، پروډکشن آرډر دې د دې جاری کړی شي چې کله د سینیټ سیشن وي او هغې راشي، هغې خپله خبره وکړي ځکه چې د هغې ذمہ واری او ډیوټي هم دغه ده د دې لپاره هغه منتخب شوی دی ان ډایریکټلی چې هغه د خپل صوبې نمائندګي وکړي په سینټ کې. نو که د دغه نه دغه د نمائندګۍ حق څوک اخلي نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
طارق افغان وویل چې اوازې د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کېدی شي چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا هغوی لپاره په قانون کې سنیشته. د پی ٹی آئی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګی سره د رابطې کوشش وکړ خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل. د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سن دی ویلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ څنګه او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې سرول هم لري او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه د بیلابیلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی دی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابع زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز خار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه صافی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګه راغواړي. د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته ویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلی مسلې هواري کړي خو د امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو یو چې دا نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي پیس باندې دلته ژوند وکړو او د سکیورټي پورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواریانې والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی په کار د چی هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کوم نور ادارې کار کوي په کار پته دی چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس ولې چې دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا لاغوی مرسته غواړي نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډی ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوار وو. دوی وویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
که په یو علاقه کې څه واقعه وشي
نو کم از کم دا غی علاقے مشران او غاڑی و دا غوس رکینی چی یاره دا سنگا وشول او دا دا ستری کا مخنیوی سده او دا سه دا سه واقعاتو مطرعی کتا ستا سه معلومات کی گی زمونگ سرا مطرعی چی هلف کوئی دا دینا علاوہ پچا وانده نس پریشر شتا نس تکلیف شتا او نس خبر شتا.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډیو ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپله پوره کوي. نوموړي په دې سیمو کې د ځایي انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه.
دا د هغې حکومت دی او دا خلک د حکومت دی. دلته کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرایه ده. دغه بله خبره ده خو د مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانۍ قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کاله تیرېدو سربیره لا هم هغسې نه دی عملي سوی لکه څنګه چې پکار ده.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د کانګو وایرس درې نور ډاکټران اغیزمن شوي چې د علاج په خاطر کراچۍ ته انتقال شوي دي. د بلوچستان لنډمهالي حکومت د روغتیا د وزیر په خبره کراچۍ ته د لیږدول شو ناروغانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. بلخوا په کوټه کې د کانګو ناروغانو د علاج په خاطر په فاطمه جینا هسپتال کې جدا مرکز جوړ شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې د دغه وایرس په اړه پوښتلی.
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان نه څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یو لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي له هغو ساخستونکې ناجوړي ده، په هغو کې خلک څه منګوڼې وي او دا منګوڼې چې کوم پسه وي یا اوزه وي یا دا نور حیوانات چې وي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي، چې دوی د هغه وینه وسبه شي او بیا دا منګوڼه راسي او انسان وخوري، په هغه کې دا خپل وینه منتقله کړي نو په هغه کې هغه جراثیم وایرس هم ورسره راسي، انسان هم د دغه ناجوړي شکار شي. یو خو دغه لاره د دویم چې کوم وخت یو سړی یو پسه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکې لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګېدلی یو ځای زخمي وي یا وینه خولې له لاړې سي یا سترګو له لاړې سي دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دا ناجوړي راتلی سي. درېیمه چې کوم خاص یو لاره ده د ناجوړي اخیستونکو دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي، که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي، که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي، چې دغه مریض چې د کانګو ناجوړي جوړی مشکار وی چې دغه مریض که ته خیال ساتي او احتیاط له لاسه ورکې او د سم خپل احتیاط ونه کړي ځان د بچاولو نو له یو انسان نه بل انسان له هم دا نه جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب، هغه علامات څه وی، څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی؟
تر کور د ضروري خدای دا چې باید کم خلک چې لپسو سره تعلق لري دا به موږ خبر چا یاست تعلق تا یو څه یا وزاد پتی رشپو کې تا غلاله کړي یا د خیال ساتلې دی یا له پوسټ تا دغه سره کړی دی پوس سر ساتلو پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلی وی چې هغه لاول سره د کانګو مرض شکار وی او دغه لا بعده پتا کیم بیا یو سلامات راسی. هغه علامات تب کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وای چې ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي، تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرض ډیر شدت اختیار کی په هغه وخت کې د انسان صد ویني جار کېدل دا وی ونه لپز هم تلای سي لسترګو هم کې لرات لای سي سر کې سر سر داغونه جوړ سي لخلې نرات لای سي په لوی بولو کې په وړکی بولو کې ویناراتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې التوی نه ایلسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار؟
د مریض کم د کور خلک به وګړي به واغه ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي، یو سړی دی مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچیر ډیر څه زیات د انسان د ستړکی چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده. نو زیات زیات دي کې دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي هغه به بهتر وي. هغه باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي. موږ د اسپیټال والا هغه یو کوټ ورکو هغه دی په غاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه دی باید چې پر مخ باندې وکي او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینک کې وي دا شین چشمه کې عینک کې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې دا د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته په دې کې څومره حقیقت دی؟ او
په دې خبره کې حقیقت نشته. د غوښې د خوړو سره دا ناجوړي نه راځي. غوښه خو پخېږي په چکم جراثیم دی هغه پخپله هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې دا ناجوړي لوین حیوان انسان له نسره اتلی. دا د خلکو هسي بې بنیادي خبرې دي. ستا په لارم نه کېږي په سا کې خاص کر موږ په هسپتال کې یو څه تشخیص په والی څه ټسټونه چې موږ کوو په کوم کې ایرسول جنریټنګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي. عموما عام طور باندې د خولې سره لاړي وي وینه وي دغه را چې ډاکټر ورته وایي دا دغه د وجې کېږي.
د ډاکټر شیرین خان سره مو مرکه اوریدله چې د کانګو وایرس په اړه معلومات ورکول. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د څارنې ادارې 13 سپتمبر میاشت خپل یو حکمنامې لاله د صوبې له ټولو شخصي سکولونو غوښتي چې له لومړي تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شامل کړي. د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملي شوی. د سکولونو چلونکي وایي په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه ناپید دي او زیاتوي چې د هغې خون کې هم نشته. د سواد د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د منګوري د یو شخصي سکول له زده کوونکي سره په مکالمه پیلېږي.
جناب یار مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں، میں بیمار ہوا، آپ مہربانی فرما کر مجھے 2 دن کی چھٹی دے دیں.
در اصل پختو کی ہوا ہے
تو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول کے نشتے پختو سرکاری اسکول نہیں
دغه د سواد د شخصي سکول د نهم ټولګي اوس د کون کې ده. دی وای چې نه کال از د کړو کې نه چرته د پښتو ژبه کتاب لوسته نو ورته چا د پښتو ژبه پاړه سخودلی. کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلی هم هغه وای په سکول کې ورته د کړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکول کیږي.
بار ډایورس سکول نو بار مونږه الډي هم ته پته ده په فرست چپټر کې مونږ ویل دي چې بایو مینز لایف اینڈ ڈایورسټی مینز ویرایټی.
د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپاړسم کړي او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستل شي او نه زده کوونکو ته ښودل شي.
هغه وځي چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولوري. نو چې زموږ هغه زده کړې نشي د ماشوم د وړکوالي نه نو په دې وجه موږ هغه کتابونه چې کم دي نه هغه ویل نشه او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دې لپاره یو ټیچر خاص مقرر کړی شي د دې لپاره یو هغه کتاب مقرر کړی شي.
فایو لټل مونکیز جمپینګ آن دی بیډ وان فیل اوپن بمپ از هیر.
د غږ د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومان ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلې کیږي. ثواب خان مو پوښتنه وکړه چې ولې د سواد په 1400 شخصي تعلیمي ادارو کې مورنو ژبو ته پام نشته نو دی وایي.
په پښتو کې موږ دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته د دې سبجیکټ سپیشلیستان زموږ سره نشته. بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکام ده. په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته حکومت ته د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حوالے سره دا دې ختم کړی شي او داسې اٹریکشن دې ورکړی شي چې خلک پښتو ته تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاور رحمان عطا وایي چې مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکول ډېر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي وغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاري سکولونو خو صحه د پوره هم دغه سنجیده غسته دی خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی غسته. منګه اولغی ته درخواست کو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی دا سکو چې منګه بیا دغه عمل په زد باندې کمپاین کو او شکم قانونی لار د دې لپاره کې دی چې اوبم خپلو.
د ضلع سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري ښوونځو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي، شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کېږي.
ګورمنټ چونکې پرایویټ سکولونو له کتابونه نه ورکوي، پی ایس آر چې کوم مشران دي او د ګورمنټ سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې د هغې چپایي وکړي چې هغه مارکیټ ته راوځي او هغه د پرایویټ سکولونه چې دي هغه ځان له پرچیز کړي.
کال 2012 کې صوبائی حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبې په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمي مضمون په حیث د تدریس حکم جاری کړو، خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملي کړی. بیا وروسته د پېښور های کورټ د یو وکیل په عرضه سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملي کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو، چې وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړ کې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټولې شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور د ابیزمکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم پیل کړي. ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته شي، دواړه فصلونه په یو ځای او یو پټي باندې کوي. یو ځایي کروندګر عرفان خان د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی ته د غنمو په پټي کې د کروندې طریقه، ګټه وټه او د خواري په حواله ټول معلومات ورکړي چې تاسو یې د رپورټ کې اوریدل شئ.
د اویزمکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي. دوی هم هغه پټي کې چې پکې غنم کرلې وي، د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړې او یا دوبچی وای کری. دغه کروندګر وای د یو پټي ازمکنې په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دواړو فصلونو بیا د کیمیایي سرو خط یو شان راځي. د کچالانو کرونده څنګه وي؟ تما شاید رډو هم دغه پوښتنې ځواب. عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکړه.
نو پټي خو موږ په غوینو جوړو، په کولبه جوړ کو بیا پکې غنمو کرو. هم د کچالانو پر کیلو کندوز په غوینو موږ کیلو والے دي کچالان دا په خپل پټو بیا چې کلو بوکو غنم او ټوټو کې یاله بیا دا چې جیره پرې چې په دوله کم خرڅیږي، دا چې جیره چې اپ 500 درم خرڅیږي. هر هفته کې دا چې کړه دي غنم خو هر هفته کې به یو ځل دوبې دینه بچ غنم او کچالو غټ غټ ولاړي هغه یو ځل وبکو بیا په غوین راول په غوین واړو بیا په کودالو کو غپ م پکړي امې دکو بیا ول خور ورکو بیا ول په غوین راول به ماشين کو
اوس دې کې غنم تا کله کړل کچالو نه تور زه وړاندې به غنم کړي
چې غنم څنګه کچالو په کار خو چې اوټو کېږي نو بیا غنم لږ خراب وي بیا موږ په خبراړو پټو وي کنه نو بیا غنم خراب وي
کله غنم دانه وس ماته شوی
نه نه لانه دا شوی نو دا شیند ټول ښکار پرتی دي.
عرفان خان د متری تحصیل پېښور اوسېدونکي دي او کروندې هم دغلته دي. د مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنمو سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنې او یا نور رقم داسې کرونده وکړي چې د غنمو د موسم سره یو ځای کرل کېږي. عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي، خو د خبره د ماترې نه تر د میچنې مهمند پورې ځمکې آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي. دا چې کده کچالانو بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایي سره ورته په کار وي
نو بیا پټي پورې خبره ده. بورې یو نیمه نیمه بورې بس ټیم ټیم خبره ده.
کله عام کچالان دی کورن ته کم بازار کې ملاویږي
دکان نه وینځلې شي، وینځلې شي ته کوم نه کیږي
څنګه
وین چې کم او وینځلې شي دا دکان ته چای دادی بورې وینځي کچالو او وینځلې شي هغه نه کیږي. بس هم دا ته کوم دین دا څنګه وېسته پاک شي را پاک شي نه بخټو کې بس لړکاوي.
د کچالانو ته کروندې طریقه اسانه ده، خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. د زیاته کړه څومره چې به کې خواري زیاته ده نو هم هغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپل باندې د کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریډیو ته وویل
دا یار دوست بس را په سوال جواب کو یار کډی پړی کا چالان کرو او لگ را شه مسراغه مسجد کا چالان کری اشیرا ته گل پکلو بس مو پسه پټو او
څه کار کې پختو
ز خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګ مر چورتو
او
الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا پم د سی پروګرامونو کې
الو کې ما الو غوخه الو چې کم د بیریانې کې ملو لګي کنه خو ډیر خلک خوخه ډیر خلک نه خوخه.
د خیبر پختونخوا صوبې په مختلفو اویزمکو د الوګانو او کچالانو کروندې کېږي، خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیاتې نه دي چې د دې صوبې ضرورت پوره کړي، نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوښتل کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د نومبر په 15 د خوست خار اړوند د متون مینې لوري ته په پاخه ډول د سړک د دویم لاین د جوړولو کارونه د خاروالۍ لپاره پرمختیايي بودیجې څخه نن یې 9 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. یاد سړک د خوست متون موسی خیل کلندر او د پکتیا ځینې سیمې خوست خار سره نښلوي. د خوست اوسیدونکو د یاد سړک د کار پیل ته خوښتي او غوښتنه کوي چې د خار ټولو لوري ته د سړکونو دولي نشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست خار سړکونه او ترڅنګ ویاړي چې د وخت په تیریدو سره زیانمنې یا ویجاړې شوې دي. د خاروالۍ لخوا د ځینو سړکونو او کوڅو اساسي رغونې ته پام شوی او په همدې لړ کې د دې خار د دویمې او درېمې ناحیې د ځینو سړکونو او ویالو د اساسي جوړولو کار پیل شو. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
یو سل او دولس مولینا کشفي پروژه ده چې هغې جملې نه داسې پکمه پروژه شروع شوه. په دې کې اولینه پروژه د نکمره څلور لارې سره چې هغه ځای کې عملا کار شروع ده.
د دې پروژې د پلي کوونکي شرکت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې پروژه په ښه کیفیت سرته ورسوي او د پروپوزل ټول شرایط په ښه ډول پلي کړي. د شرکت مشر معروف وویل
انشاءالله د خوست خلکو دپاره د افغانستان خلکو دپاره دا یو ښه خبره ده چې سړکونه جوړ شي ځکه مشکلات ډیر دي د سړکو.
خوستي ځوانان کلی یوې خوا رغنیز کارونه د افغانستان د هر ولایت او هر سیمې مهمه اړتیا بولي ترڅنګ یې د خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو او د ښاري فرهنګ پاللو ته پاملرنه ډیره کړي.
نوم سهراب د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست اوسیدونکو څخه هم دا هیله ده چې دغه پروژو ته ډیر پام وکړي او بلخصوص له هغه دوکاندارانو څخه چې دا لختي او دغه سړکونه د دوی مخته جوړیږي چې خپله خزله او کوم د دو دکان کوم هغه چې دغه دغه توانه شوي.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره د خاروالۍ له عوایدو 102 میلیون افغانۍ پرمختیايي چارو ته ځانګړي شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.